ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا لوی خبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2023 کال د جولای د میاشتې دویمه نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونیمې او په واشنگټن ډی سي کې د ورځې یو لس بجې دي. لوی خبر پښتونخوا کې درته زه سمینه احسن
او زه نو شروان کلندر
تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهم موضوعات به تاسو وړاندې کوو، خو لاول د مهمو خبرونو سرټکی.
د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیال السویل پاکستان ته رسیدونه وړاندې په دغه هیواد ټینګار کړی چې په طالبانو د سولې خبرو اترو کې د برخه اخیستلو لپاره فشار زیات کړی.
په جلال آباد کې په افغان سیکانو د ځانمرګي برید وروستو یو شمېر سیکانو ویلې دي چې ښایي د افغانستان نه اوزي او هند ته لاړ شي. په دغه برید کې د جولای په لومړنۍ نیټه شاوخوا 10 سیکان وژل شوي وو او داعش د دې برید سیمواري په سر اخیستې.
او پاکستان کې د جولای 15 نیټې انتخاباتو په اړه په پاکستان کې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې استخباراتي ادارې او عدلیه په ټاکنو اثر اچولو هڅه کوي، او بلخوا خبریالان هم وایي چې فشار په دوران دی په پرتله نورم زیات شوی.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په دې خبرونه کې مونږ تاسو د پاره راوړی دي. مونږ سره اوسئ، خو لاول خوښ شي لندو خبرونو ته.
د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیال السویل پاکستان ته رسیدو وړاندې په دغه هیواد ټینګار کړی چې په طالبانو د سولې خبرو اترو لپاره دی په دوی فشار زیات کړی. پرون کابل کې د افغان صدر اشرف غنی سره لیده کاته وروستو خبریالانو ته د امریکا د بارنو چارو مرستیالې وزیر وویل پاکستان د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ جوړجاړي کې مهمه کردار لوبول شي.
په جلال آباد کې په افغان سیکانو د ځانمرګي برید وروستو یو شمېر سیکانو ویلې دي چې ښایي د افغانستان نوزي او هند ته لاړ شي. په دغه برید کې د جولای په لومړنۍ نیټه شاوخوا 10 سیکان وژل شو. په وژل شوو کې ولسی جرګې ته یوازینی سیک امیدوار اوتار سنگ خالصه هم شامل وو. داعش دا کوي چې برید دوی کړی دی. د برید وروستو ځینې سیکانو په جلال آباد کې د هند کونسل اګرې ته پناه هم ویوړه. د هند سفارت ویلي وو چې چمتو دی د یو شمېر وژل شوو سیکانو جسدونه هند ته انتقال کی خو داسې ویل کیږي چې دا جسدونه ډیر سوځېدلې دي او د انتقال نه دي.
د پاکستان په اړه باندې نور یو دوه لنډ خبرونه. او یو دا چې د پاکستان پوز وایي چې چیف آف آرمی سټاف جنرل قمر جاوید باجوا د 12 ترهګرو تیزندې کولو په امر باندې دستخط کړی دی. په دوی باندې ترهګرې پیښو تورونه دي او بې ګناه خلکو وژنې تورونه پې هم شته. په دغه پیښو کې آی ایس پی آر وایي چې دوی 34 خلک وژلي چې شپږ عام خلکو. او دوی د پاړچنار امام بارګا د پاره د برید تیاری هم کولو. د دې تر څنګ په سیاسي پرمختیاو کې د پاکستان سیاسي ګوندونو د 15 جولای نیټې انتخاباتو په لړ کې په استخباراتي ادارې او عدلیه باندې په ټاکنو د اثر زیاتولو تورونه لګولې دي. خبریالانو هم ویلي دي چې په دوی باندې د وړاندې په پرتله فشار زیات شوی دی.
د پاکستان د نگران حکومت وفاقي وزیر علي ظفر وايي د پاکستان پخواني قبایلي علاقو ته به د عدالتي نظام غزول لږ وخت اخلي، خو زیاته کړه چې نگران حکومت د دې پوره ژمنه لري چې پخواني فاټا او پاټا باندې د نوي ټیکسونه ونه لګول شي. د پخواني قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې د شاملېدو پر ضد عدالت کې موجود د پټیشن په حقله د وفاقي اطلاعاتو وزیر وویل سپریم کورټ او های کورټ په دې حقله فیصله ورکول شي، خو موجوده حکومت ګڼي د آئین تر مخه دا د پارلمان قانوني اختیار وو چې د قبایلی سیمو د پاره فیصله وکړه او وفاقي حکومت د فاټا اصلاحات عملی کولو د پاره کار کوي.
د امریکای سپریم کورټ قاضي انټونی کینیډي د رواني میاشتې په اخره کې خپل چوکي پر دې د نوي قاضي ټاکنې لپاره دا وخت په سېنټرانو کې د حمل ځای کولو موضوع تر ټولو زیات اهمیت لري.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
غا ګران اوریدونکو تاسو یو ډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه چې د هر ګل د ورځې نه تر جمعې ورځې پورې تاسو په یو وخوانه چې په ریډیو او د ویو ویډیو په ویبپاڼه باندې هم اوریدلې او کتلې شي د دې ترڅنګ د لوی خبر پښتونخوا د خبرونه په ټی وی باندې هم کتلې او اوریدلې شي. په دې خبرونه کې په اولنۍ برخه کې چې څنګه تاسو ته معلوم وي مونږ رپورټونه وړاندې کوو، په اخیرنۍ برخه کې یو موضوع باندې مونږ تاسو سره خبرې کړو. نن به مونږ د ویو ویډیو همکار پیر زبیر شاه به زموږ سره ملمه وي او په دې به خبرې کوو چې د امریکا خارجه مرستیال وزیر ایلس ویل هغه پاکستان سفر کوي او دا وخت په پیشان پاکستان باندې کم قسمه فشارونه موجود دي. د ایلس ویل د پاکستان سفر په اړه باندې یو رپورټ را سره هم شته چې شریکي وي را سره د ویو ډیو په دې رپورټ کې.
دا هم ویل کیږي چې د دوی دغه سفر مقصد پر پاکستان یو ځل بیا طالبان ته خبرو د پاره تیارولو د پاره فشار اچول دي. د پاکستان د سفر څخه وړاندې امریکایي استازي ایلس ویلز تیر ورځ د کابل سفر کړی وو او د ای اف پی د یو رپورټ تر مخه دوی خپل دغه سفر په محل ویلی وو چې پاکستان یو اهم کردار لري، خو د پاکستان له اړخه په دې اړه تر اوسه څه اهم ګامونه نه دي پورته کړل سوي او کچري پاکستان د دوی سره کار ونه کړي نو د امن دغه مقصدونه ترلاسه کول به ډیر ګران سی. د پاکستانی څېړونکو وینا ده چې پاکستان، افغانستان او امریکا په اړیکو کې شوالې راغلي دي او پر یو بل سره اعتماد هم زیات شوی دي. بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ټی وی ریډیو سره خبرو کې وایي چې د افغانستان د روغې جوړې لپاره پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې او پرمختګ ډیر اهم دي او په دې کې امریکا هم خپل ډیر اهم او لوی کردار لوبولی سي.
افغانستان مسله حل کیږي نه، د پاکستان تعاون سره او مخترک سره به د افغانستان مسله
ریزیاتوی چې پاکستان خپل د جغرافیایي حیثیت او دلته د کډوالو د موجودګۍ او په تیر وختونو کې د طالبانو د مشرانو د موجودګۍ لوجه یو اهم کردار لري او د دې دغه کردار په راتلونکو وخت کې هم اهم کېدای سي. خو ریزیاتوی چې په کار دي د پاکستان غشتونه ته هم وکتل سي. په خوانی سفارتکار زید سید ټی وی ریډیو ته وایي
negotiations sir rashi kabul ka bansa baba sir sa progress pakishami.
پاکستان دا باور لري چې په کشنی اختر کې د کامیاب اوربندۍ ورسته طالبان خبرو ته راوستل کېدای سي. رپورټونه دا هم وایي چې امریکا او افغانستان د ټول ټاکونو څخه وړاندې د طالبانو سره خبرې کول غواړي او په دې اړه پاکستان کانه کولو د پاره د دې څخه وړاندې هم د یو شمیر خبرو پړاو سوي دي. تیر ورځ افغان ولس مشر اشرف غني هم د دې خبرې پخلی کړی و چې پاکستان او افغانستان د امنیت په اړه خبرو کې پرمختګ سوي دي. او څه پاکستانی څېړونکو هم وایي چې د پاکستان له اړخه په دې اړه هڅې هم شروع شوې دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا دیوا لویا خیبر پختونخوا د ټلویزیون خبرونه ده او په یو شمیر مهمو موضوعاتو تاسو ته تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو. بوزو تاسو افغانستان ته چرته چې د جولای په لومړنۍ نیټه باندې په سیکانو شوي برید کې لږ تر لږه ول سیکان وجل شوي وو او په دې لړکی تازه پرمختګ ښایي چې یو شمیر سیکانو د هند سفارت ته خواستونه هم لیږلې دي چې دینه معلومیږي سیکان هندوستان ته تلل غواړي. په دې موضوع باندې خبرې اترې کړې وي زموږ همکار فواد احمد علامه د مجاهد جواد سره تاسو ته وړاندې کوو.
په افغانستان کې ډیرو کړیو او چارواکو دا برید په سختو ټکو غندلی او همداراز افغانانو په سوشل میډیا باندې دا غمرازی خودلې ده. د افغانستان د اجرائیه ریاست مشر د اجرائیه رئیس عبدالله نن وویل چې دا یو لوی جنایت و، یو ستر جنایت و چې ترسره شو، او هغه ویلي چې د دې پیښې هغه عاملین چې دي هغه باید ونیول شي او پیدا شي او جزا ورکړي شي. همداراز د هیوادونو په کچه هم غبرګونونه پارېدلې دي. د هند سفارت په کابل کې، د هند سفارت دا پیښه په کلکه غندلې ده، او همداشان د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند محمد فیصل په ټویټر کې لیکلي دي چې پاکستان په سختو ټکو کې د اتوار په ورځ په جلال آباد کې د ترهګرۍ برید غندي په کوم کې چې عام خلک وژل شوي دي. البته پاکستان په دغه بشري تاوان د افغان څرګندونه کړي، او په برید کې د وژل شو او ژوبلو کورنیو سره یې د خواخوږۍ اظهار هم کړی دی. په پرونی برید کې اولس تنه چې سکان وژل شو، یو تر ټولو مهمه خبره چې په خبرونو کې ډیره څرګنده شوه هغه دا و چې په دې منځ کې اوتار سنگ خالصه چې د افغانستان په پارلماني راتلونکو پارلماني ټاکنو کې یو امیدوار و هغه هم شامل و، هغه هم وژل شو، او همداراز د افغانستان د سکانو او هندوانو د ټولنې مشر راویل سنگ هم په دې برید کې وژل شو. دغه هغه کسان و چې په افغانستان کې ډیر د هندوانو او سکانو د وړې ټولنې د منځ نه خلکو د دوی ډیر پیژندل، او د دوی سره په رسنیو کې ډیرې مرکې کیدلې. ولسمشر هم د دوی سره لیدلی و، پخوانی صدر حامد کرزی هم ورسره څو ځلې لیدلی و، نو دوی هغه پیژندل شوې څېرې وي د دغه وړې ټولنې د سکانو او اندوانو. او دا چاودنه په داسې یو حال کې وشوه چې صدر اشرف غنی لا د جلال آباد په ښار کې و، هلته سفر ته تللی و، او نن هم هلته و. ویل کېږي چې اوس به لغمان ولایت ته تللی وي. نو دا یو 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 بده اغیزه پر ټولو اذهانو باندې اچولې ده. د افغانستان د ولسي جرګې غونډې نن په دا پیښه وغندله، او د افغانستان د لږکیو هندوانو او سکانو سره یې خواخوږي او غمرازي وښودله، او حکومت یې وویل چې د دې پیښې عاملین باید ژر تر ژره وپیژني او وینیسي او جزا ورکړي. البته طالبان خو په دې اړه هیڅ نه دي ویلي، خو د اعماق خبری رسنۍ چې د داعش ډلې پورې اړونده ده هغه پرون یو خبر ورکړ چې په جلال آباد کې پر یوې طبي ودانۍ یا طبي مرکز باندې دوی برید کړی دی، ځانمرګي برید. نو معلوم نه دی چې آیا دا کوم بل برید دی، او که همدغې د هندوانو او سکانو هغه چاودنه چې دوی په منځ کې وشوه دې ته اشاره ده. خو نور نو داعش هم څه نه دي ویلي. نو وکتل شي تر اوسه پورې په غوته نه ده معلومه چې دوی ولې د داسې یو خونړي برید هدف وګرځېدل.
لامی صاحب، په ډېر بخښنه سره، په ټولنیزو رسنیو کې هم زیاتو افغانانو په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه که یو څه رڼا واچوئ چې افغانان څه نظر لري؟
افغانانو ډېره خواخوږي ښودلې ده. هر چا هر په ټویټر، په فیسبوک، په نورو رسنیو کې هر چا غمرازي ښودلې ده. خصوصا د اوتار سنگ عکسونه په هر ډېر لیدل کېږي. ډېرو افغانانو د اوتار سنگ او یا د راویل سنگ چې دغه دوه پیژندل شوي څېرې وي، د دوی عکسونه یې چې ولیدي، د هغو د اولادونو یا د اوتار سنگ د لور عکس یې لا اچولی دی، او د هغو سره یې غمرازي ښودلې ده. ځینو خپلې خاطرې شریکې کړي دي، او ځینو حتی ویلي دي چې موږ د یو مسلمان په توګه تاسو څخه خجالت یو چې تاسو مو ونه ساتلی شوی، او د هندوان چې په افغانستان کې ډېر یو بې ازاره لګه کې دي، او تل ورسره ظلم زیاتی شوی دی، کورونه نیول شوی دی، او دوی سره دغه چلچلن چې شوی دی دا همیشه د سوشل میډیا باندې هغه روښان فکر افغانان کوم چې دي هغوی ډېر ورسره هغه ملګرتیا هغه ښودلي. زه به دلته تاسو ته د یو فیسبوک کاروونکي یو لنډ هغه لیکنه شریکه کړم، همدا اوس چې ورته ګورم. فردوس حضرتي لیکل دي چې سکان ولې ووژل شول. دا ځکه چې یو تعداد مافیایي کړیو غوښتل د غصب شوو ځمکو دوسیې اشرف غنی ته ور وړي او مخه یې ونیسي. ښه، دا خو د دوی ځکه چې اشرف غنی تللی و پرون جلال آباد ته، نو دا دوست وایي فردوس حضرتي په دې خیال کې دی چې وایي ښایي دغه مافیایي کړیو وژلي چې نه غوښتل چې دوی خپلې دوسیې ور ورسي.
ډېره زیاته مننه فواد لامی کور مودن.
سلام. تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک POADIVA ټوئیټر @VOADIVA انستګرام POADIVA او په یوټیوب VOADIVA نیوز.
ګران اوردونکو تاسو وی وای ډیو خبرونه ته غوږی د بیکور خلکو مسله چې د جنگونو د فوجي عملیاتو لوجه او ترهګری لوجه کم په ملیونو پښتانه بیکور شوی لري. په هغه کې هوس هم د خیبر ایجنسی شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان یو شمیر کورنۍ او سره د کورم ایجنسی هم ځنې کورنۍ لا د بیکور ژوند کوي. د اف ډی ایم ای چارواکي وای چې دوی د یو بل نوې پروسه چې کم دی شروع کړی دا او خیبر ایجنسی ته به ټول چې کم بې کوره خلک دی هغه به تر د دې کال نومبر پورې واپس کوي. په دې اړه باندې را سره د وی او ای ډیوا یو رپورټ ابراهیم شینواری شریکوي.
د یو موږت انتظار نه پس د حکومت له اړخه په 15 جون بلاخر د خیبر قبایلی ضلع د باقی پاتو کډوالو کورنیو د واپسې پلان اعلان باوجود د مرکزی حکومت له اړخه واپس کیدونکو کورنیو سره د مالی مرستو په اړه د مناسبه فنډونو بندوبست نه کېدو له وجې د واپسې دغه عمل کې خندان مخې ته راغلی. د حکومتي اعلان له مخه د 15 جون نه شروع شوی دغه د واپسې عمل په اولنی پړاو کې د سپا او غاخیلو علاقو ته کډوال لیږل شول. په دویم پړاو کې د ملګدین خیلو باقی پاتو کورنیو د واپسې تابعیا شوی وه او په درېم پړاو کې د سوخ ټانګو کلی او ګیری کلی د کمرخیلو کورنۍ په علاقو ته لیږلی شوې. د اعلامیې له مخه په ترورم او پنځم یعنی اخري فیز یا پړاو کې به اول د کوکیخیلو هغه علاقو ته کومې چې د امنیتي ادارو له اړخه پاکې ګرځول شوې وي ته به د کوکیخیلو کورنۍ واپس کولای شوې او وروسته به د سپا کم باقی پاتې کډوال ځای پر ځای کولای شول. د پخوا په پرتله د پیری لب اف ډی ایم ای د کډوالو کورنیو لپاره د هغوی د علاقو یا قومیت په اړه کومې حتمی نیټه نه دی اعلان کړي او د اف ټی ایم ای چارواکو په وینا دا مهال دوی سره فقط د یو لسو رجسٹر شو کورنیو لیست موجود دی کومې بچې د حکومتي پلان لاندې وار په وار خپل علاقو ته لګلای شي او دوی د پاره د جمرو شاکس کې یو مرکز هم جوړ کړي. دا چې دی پیرله د واپسې په دغه پلان کې ابهام ولې دی د دغه په حق له د اف ټی ایم ای ویان احسان داوړ وایس اف امریکا ډیوته داسي وویل.
مونږ څه کوم څه ډول راځي کنه مونږ ته د ټي ډي پی سیکریټ نه راځي. ټي ډي پی سیکریټ چې ده کنه هغه د فاتح د متاثرینو چې کوم هغه د آرمی سره ریلیټډ خبرې دي دا هغه دي. مونږ صرف دومره پورې کار وی چې مونږ ته دوی څه ډول راځي مونږ بیا فیسیلیټیز ورکوي اف ډی ایم ای د پتلو کې چې کوم بیا راشن وی کنه نو دا 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 سیزونه چې دي دا چې څوک پکلا دي او په کم کم تاریخ باندې باندې دا مونږ ته د آرمی د راسره چکلا شیډول ملاو سی بیا مونږ په هغه باندې عمل کاو. او په دې کې مونږ علاقې ذکر نه کاو مونږ د کومونو یا د خل ذکر کاو کنه چې فلانې کوکی خل دی کمبر خل دی بار کمبر خل دی اکا خل دی سپادا کنه.
البته وایس اف امریکا ډیوته د آزاد سرچینو ته لاسه شو معلوماتو لمخه دا محل د باړي او تیرا سره تعلق لرونکو قریبا تر شپږ زره پورې غیر رجسٹر شوی کورنۍ هم د خپل واپسې په انتظار دي او په دې کې زیاتره د هغه علاقو سره هم تعلق لري کوم چې د امنیتي ادارو له اړخه پاکي ګرځول شوی. حکومت هر رجسٹر شوی کورنۍ له د ترانسپورت لپاره لزره او د واپسې نه سمدستي پس بیړني ضرورتونو تر سره کولو لپاره اضافي 15000 روپۍ ورکړي او په دغه حساب اف ډی ایم ای د تقریبا شپږ زره نه زیاتو غیر رسمي شو کورونایو سره دغه مالی مرسته کولو لپاره تقریبا د 20 روپو ضرورت دی کوم چې دغه اداره د محل لري او په دې غرض د مرکزی حکومت سفران وزارت ته رجوع کړي. د اف ډی ایم ای چارواکي هیله مندي چې راتلونکو څو اونیو کې به دغه فندونو بندوبست وشي. د دوی په وینا د واپسې دغه عمل به په هر صورت تر نومبر اخره تر سره کولای شي. البته د 15 جولای عمومي ټاکنو په محل به دغه عمل تر څو ورځو په ارزي توګه ماتل کولای شي. واضح دي چې په غیر رجسٹر شو کورنیو کې سمو د وړاندې د اف ډی ایم ای لړخه والنټری ریټرن فارم یعنی په خپل خوښې د واپسې تللو فارمونه هم تقسیم شو. د کومې نه پس چې دغه کورنیو سره د کډوال په هیڅ حکومتي مرستې هم تړل شوي او دا محل دغه کورنۍ د مالی مشکلاتو سره مخ دي. د حکومتي شمیرو لمخه په باړه او تیرا کې د پوځي عملیاتو لوجه په اجتماعي توګه تقریبا 9000 کورنۍ بې کوره شوې. حکومت کې چې دغه څه پاسه 9000 کورنۍ باقی پاتې واړه خپل علاقو ته په مختلف وختونو کې لیګلی شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د وایس اف امریکا ډیوا لویا خیبر پختونخوا د ټلویزیون خبرونه ده. د پاکستان د نگران حکومت وفاقي وزیر علي ظفر وای د پاکستان په خوانی قبایلی علاقو ته د عدالتي نظام غزول لګ او وخت اخلي، خو زیاته کړه چې نگران حکومت د دې پورش من لري چې په خوانی فاټا او پاټا باندې د نوي ټیکسونه ونه لګول شي. تفصيلي ریپورت په اسلام آباد نه اورو.
د پاکستان موقتی حکومت د تیر پارلیمان لخوا د هیواد پخوانی قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پریکړه د ملکی دستور سره سم بلی، او د اطلاعاتو موقتی وزیر د دغه پریکړه د عملی کولو ترڅنګ د قبایلی ولس لپاره اعلان کړی شوی مراعات عملی کولو هم عزم سرګن کړی دی. اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو په مهال د اطلاعاتو موقتی مرکزی وزیر علي ظفر د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا کې ورګډولو د پریکړې په ضد خبرګون بې ځایه بلی لیدي، او د ویلی چې موقتی مرکزی حکومت د تیر پارلیمان دغه پریکړه د دستور د چوکاټ دننه او یو تاریخي پریکړه ګڼي. پروستو کې پېښور های کورټ تر پخوانی قبایلی سیمو لپاره اعلان کړی شوی موقتی قانوني تنظیم په ضد خواستونه ورکړی شوی دی، او د ته عکس العمل کې موقتی مرکزی وزیر صدا سی ویل
سپریم کورټ اس پر الټیمیټلی فیصله کرے گا، لیکن فی الحال تو اس میں کم از کم میری رائے میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مرجر بالکل قانونی ہے.
دے وای چې عدالت تتلل د یو تن یا د ډلې حق دی، او دا چې د ملک اعلی عدلیه هم دا واک لري چې په دې اړه څه فیصله جاری کړي. خو تر څو چې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا کې ورګډولو معامله د نه دوی ګڼي چې د دې لپاره تیر پارلیمان په دستور کې ټاکلې شوې تګلاره خپله کړې وه. خو دې سره سم موقتی وزیر دا هم په ګوته کړه چې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا کې د مکمل ورګډولو عمل به وخت اخلي. خو د عزم هم څرګند کړ چې د اصلاحاتي عمل د لاندې د تیر حکومت لخوا قبایلی ولس لپاره اعلان کړی شوي لوزونه به عملي کولی شي.
کہ جو پہلے جس قسم کے کنسیشن فاٹا کو تھے فاٹا کے لوگوں کو، وہ بالکل اسی طرح رہیں گے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک رات میں یہ سارا کچھ نہ لیا جا سکتا ہے، واپس نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو
دے وای چې د ټیکسونو په مت کې د یادو سیمو لپاره اعلان کړی شوی مراعات به عملی کولی شي، چې تر مخه راتلونکو 50 کالو لپاره د فاټا او پاټا یا د خیبر پختونخوا په خوانې بندوبستي علاقو وګړو ته د ټیکسونو په مت کې د مراعات ژمنې شوې دي. پروستو کې د پاکستان د سینټ د خزانه قائمه کمیټې د مسولیت او مرکزی ادارې لخوا په خوانې قبایلی سیمو باندې نوې ټیکسونو لګولو په ارادو سخ برګون ښکارا کړیو، او بیا د سینټ چیئرمین د مسولیت او مرکزی دارا یادو سیمو کې د څه قسم نوې ټیکسونو لګولو نه منع کړې وه. او ډیو ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي او د اورګزونا سینیټر اورنګزیب خان په دې معاملې خپل خبرګون صدا سي خودلې وو.
یو شه نه منو د کومې وادې نوې رقمې وادې تاسو موږ په پریفام کې کړې دي، دا غام نه وي پوره کړې، نه ټیکس منو، هیڅ نه منو، نه یو خبره په دې په ټول کا بیري خلک را پچی، او دا چې د جهاد په کې تاسو کوم زبرونه موږ را کړو، او دا څنګه تاسو د ریفارم شروع کړو، او څنګه تاسو خلکو باندې امپلیمنټیشن قانون راولې، نو تاسو خو تاسو سره سره ظلم دی، دا څه ډرامه دی.
د تیر مسلم لیگ نواز گن حکومت د ملی اسمبلی او د خپل حکومت میت پورا کېدو نه سر و زړوان دي پخوانی قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې ورګډولو په اړه دستوري بدلون منځوري ورکړې و، او د هغه وخت وزیر اعظم شاید خاقان عباسی قبایلی ولس لپاره راتلونکو 50 کالو پورې د ټیکس د مراعات اعلان کړو، چې تر مخه دوی ته حاصل زړو مراعات ترڅنګ د کمیونې و ټیکس نه لګولو لوښ شوی. خو سیړونکو قبایلی مشران اندېښمن دي چې ګنې اوس په دغه اعلانونو باندې عمل نکېږي، او دوی دا نظر هم لري چې غنی فاټا اصلاحات عملی کېدو باندې سنجیدګي نه خودلې کېږي. او د اطلاعاتو موقتی مرکزی وزیر علي ظفر دا اعتراف هم کړی دی چې غنی فاټا اصلاحات عملی کول به وخت اخلي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو، د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 4 ساعت نه ده،
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
ګران اوریدونکو تاسو وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی. د جولای په 25مه نیټه به په پاکستان کې عمومي ټاکنې کیږي. د قومي اسمبلې او د صوبایي اسمبلې لپاره به په یو ورځ دغه ټاکنې کیږي، خو په هر انتخاباتو کې یو نه یو موضوع هغه اهم وي، او دا ځل د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا او دا ویل کیږي چې په انتخاباتو باندې به د استخباراتي ادارو فشار زیات وي، او ځینې بیا نیوکې کوي چې عدلیه هم پکې خپل رول لوبوي. خو ورسره بیا د میډیا خلک وایي، د میډیا ارګنایزیشن د هغې مشران وایي چې په میډیا باندې هم په دې لړ کې د مخصوصو سوچ او فکر په وړاندې بوتلو لپاره فشار د نور وخت په پرتله زیات شوی دی. په دې اړه باندې را سره د وایس آف امریکا یو رپورټ د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علی شریکوي.
د پاکستان خبریالان وایي دا وخت دوی د انتخاباتو وړاندې د چارواکو لخوا د سخت فشار سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د خبریالانو د اغوا په میډیا د پابندۍ او مالی زورونې مثال په تاریخ کې د دینه وړاندې نه ملاویږي. مطبوعاتي ادارې وایي سیکورټي اسټیبلشمنټ یا امنیتي ادارې د جولای په 15مه نیټه د انتخاباتو په حق له د خبرونو نه د منع کولو لپاره په دوی مسلسل فشار اچوي، او کوم خبریالان چې د دوی خبره نه مني هغه په نخښه کیږي او د دوی ادارې د مالی کړکیچ سره مخ کوي. دا وجه ده چې په ملک کې هر چا په خپل سر په ځان پابندي لګولې ده. پاکستان کې د خبریالانو د تنظیم فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر افضل بٹ وایي د دې نه وړاندې دومره بد وخت پاکستان نه و راغلی.
اس سے پہلے ہم مارشل لا دور میں ڈکٹیٹرشپ کا دور بھی دیکھ چکے ہیں.
د دین وړاندې مونږ د مارشل لا د دور امریت هم لیدل دي، مونږ د سیاسي امریت دور هم لیدل دي، او سیاسي حکومتونو د دور شاهد هم یو. خدا وخت چې په مطبوعاتو کوم فشار دی داسې مو کله هم نه دی لیدل. پاکستان د خبریالانو او د اکټوستانو لپاره د نړۍ په خطرناکو ملکونو کې شامل دی، او هر وخت یو سره کرخه راښکلی شوی وي. خو خبریالان اوبای دومره په ډاګه او د معمول نه سیوا فشار دوی کله هم نه ولیدلې. د مقامی او نړیوال میډیا تر مخه سږ کال د پاکستان د ټولو نه لوی میډیا جیو ټی وی نیمې خپرونې د هفتو پورې بند د کړل شوی وي، او د رپورټونو تر مخه چې د پوسټ سره یې جوړجاړې وکړلو نو بیا ورته اجازه ورکړل شو. همدغه رنګه ډان ورځپاڼه د امنیتي ادارو لخوا د دړکو او زورونې شکایت کوي. د پاکستان د نیوز ادارې خبریال وسیم عباسی وای هر چاته یو کرخه راخکلی شوې ده. یو ښکار پیغام ورکړل شوې ده ک جیو او ډان د فشار سره مخ کېدل شي، او دوی د خپلو کړو د نتایجو سره مخ کېدل شي، نو بیا د وړو ادارو خو هیڅ امکان نشته چې ځان بچ وساتي. نو هم د دې فشار او ګواښونو په نتیجه کې هر چا په خپل ځان یو پابندي لګولې ده چې څه خپرول شي او څه نشي. ایف پی خبری ایجنسی وای په پاکستان کې د بهر ملکونو سفارتکار هم په ملک کې په میډیا باندې د مسلسل فشار خبري کوي. ویل کیږي په میډیا باندې اوسنی فشار د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف او د طاقتور پوس ترمنځ د کړکیچ ګیر چاپیره تاویږي. پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د هند سره ښه تعلقات غواړي، او په جمهوریت کې د پوس په مداخلت هم سخت نیوکې کوي. پاکستان کې د انتخاباتو د سار اداره پیل ډیټ وای تر اوسه انتخابي عمل بې طرفه نخکاری. خبریال متی الله جان وای د په خیال پوز او عدالت د دې شاته دی. خبری ایجنسی وای د دوی د پرله پسې د هڅو باوجود د پاکستان پوز دوی ته جواب نه دی ویلې. تیره میاشت د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور د یو خبری غونډې په وخت په ډاګه د ځینو خبریالانو او اکټیوستانو عکسونه ښودلي وو، او په دوی یې د ریاست خلاف د هلو ځلو تورونه لګولي وو. خبریال متی الله جان وای نخکاره خبره ده، فشار د پوز لخوا دی.
country going to elections and already there were allegations of media in Pakistan being pressurized.
دا وخت زمون په ملک کې انتخابات کیږي، او دا تورونه لګول کیږي چې پوسټ په میډیا فشار اچوي، او دا یو ښکاره مثال دی چې د پوسټ بیان خپل په ډاګه خبرداري ورکوي.
ګران اوریدونکو د د لوی خبر پختونخوا په دې خبرونه کې درته د کوربه په حیث نو شروان کلندر هر کلی ویم او په دې نیم سات خبرونه کې به مونږه د پاکستان ته د امریکا د خارجه مرستیالي وزیر الیس ویلز په ورتګ باندې او دغه شان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس چې د ترهګرو سره د مالی مرستو د سار نړیواله اداره ده د هغې په اړه باندې در سره خبرې اترې کوو څېړنې به در سره شریکوو په وروستیو کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ او بیا د امریکا او د پاکستان ترمنځ د چارواکو تګ راتګ د پلاوو د وفودو تګ راتګ هغه زیات شوی دی ګورو به چې د دغې څه په مستقبل کې لارې چارې جوړیږي چې آیا په پاکستان په افغانستان کې د امنیت د سولې او ثبات لپاره فشار زیات شوی دی دغه فشار په پاکستان ښکاری هم او کنه په دې اړه باندې یو شمېر پوښتنې بنن په دې پروګرام کې کوو موږ سره میلمه دی د وی او ای ډیوا همکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو کې ناستې موږ ډېره مننه کوو چې وخت راکړې پیر صاحب په خیر
په خیر
پیر صاحب نن د امریکا چې کوم مرستیاله خارجه وزیر د الیس ویلز هغه پرون په کابل کې و اشرف غنی سره لیدلی دی هلته خبریالانو سره خبرې اترې کړي دي او تمې سرګند کړي و چې پاکستان به طالبان راولي خبرو اترو ته د دې نه وړاندې کو تاسو وکتل بیا په پیرس کې غونډ وشو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په هغه حواله سره هم د پاکستان په اړه باندې خوشګمانه اوس لګي ورسره ورسره کیږي چې کنه پاکستان به اوس مرستې کوي دا اوسنی چې کوم سفر دی د امریکا د مرستیالي خارجه وزیر د کابل نو وروسته اسلام آباد چارواکو سره ویني تاسو څه وینئ چې آیا کنه پاکستان واقعي ښکاري د غیر عمل نه چې په پالیسۍ کې د ریجن کې د غیر په حواله سره چې کوم بدنامي شوی را هغه څه بدلون پکې را روان دی
نو جی تاسو د الاسفل بیان ته وګورئ نو هغه دا ویلي دي چې موږ څه بدلون نه وینو لا سندی مخ کې شوی او د پاکستان ته ویلي دي چې هغه د طالبانو باندې د خپل اثر استعمال کی او افغان حکومت سره د خبرو ته کینوي او دا فرض کړل سول دا خبره اوسو کړی دا د نمخ کې هم کوي لګیا دي مطلب دا دی چې پاکستان هغه کار لانه دی کړی د نمخ کې لیزا کرټس دلته یو ایس آی پی کې چې کوم د نېشنل سکیورټی کونسل قومي سلامتی دلته ډېر اهم پوزیشن باندې د سینیئر ډایرکټر ده پاکستان پاک هغه هم دا ویلی چې موږ پاکستان سره لګیا یو مختلف لیول باندې او موږ کوشش کوو چې پاکستان کوم اندېښنې دي هغه ځنه ټیک دي خو ورسره ور مونږ دا غدې چې پاکستان خپل کردار ادا کړي اغه نو مخکې بیا چې کوم دلته نوې ټاکلې شوی جنرال چې کوم دی مانه اوس کوم اغه په سنټ کمیټې کې دا ویلی خپل هیرنګ دوران کې اغه دا ویلی چې پاکستان نه مونږ ډېر زیات توقعات دي او بل دنه ته پوس کړو چې چیلنج ټول نه غټ سر شي د افغانستان کې دوی چې ګوانډیان او ګوانډیان کې د اشاره پاکستان ته ودی نه مخکې کوم ګورو جن نیکلسن دا خبرې کوي همیشه چې پاکستان روس او ایران دا مسله دا نېټو سیکرټری جنرال دا ویلي دي چې پاکستان کې کومه زالې دی هغه دی مقصد دا دی چې پاکستان باندې فشار دی پاکستان اوس پورې هغه ګامونه نه دی اوچت کړی چې کوم دوی نه غواړي چې اوچت یې کړي دا سه دوی اشاره ورکوي لکه آصف غفور خپل ټویټ کې ویلي چې پاکستان کوشش کوي خو اثر ختمیږي په طالبانو باندې یو خبره دا بل دا چې کوم تشدد دی هغه که طالبانو درزبندیم اون کړه درې ورځې لپاره تشدد کم نشو ګوري جلال آباد کې پرون نام دی نه مخکې هم د درزبندی په منځ کې وشوه نو مطلب دا چې فرض که طالبان څه خبرې شروع کړي دی مطلب دا نه چې تشدد به کمیږي هلته به داعش شي نور ګروپونه هغوی به ذمہ داری اخلي فاینانشل اکشن ټاسک فورس اوس ماته چې کوم ښکاري پاک امریکا دو کارونه کوي یو خو پاکستان سره لګیا دی خبرې کوي په کسان ورلېږي ټلیفونونه کوي ورسره او پاکستان ته دا ښایي چې پاکستان اوس مهمه دی پاکستان تعلق مهم دی پاکستان د تعلق دی ختمول هم نشي پاکستان ګوري ډېر غټ ملک دی 200 میلیونه خلک دی د سره نیوکلیر ویپنز دی جوهري اسلحه ده جمهوری چکم نظام دی هغه پکې یو خطرې کې د مونږ ګورو چې سره باندې الیکشن را روان دی نو دوی وایي چې دا دومره غټ ملک هم مونږ ډیسټیبلایز کولی نشو چې عدم استحکام ښکار شي اوس په داسې ټایم باندې چې ډېر افغانستان هم تشدد زیات دی، حالات ډېر خراب دي، خو ورسره دوی پاکستان باندې فشار هم اچول غواړي. څنګه ایف ټی ایف او هغه کې دا د امریکې، د جرمني، د فرانس دا یو مشترکه هغه دوی د موشن یو قرارداد غوندې ورته ویلو چې دا گری لسٹ کې واچوي. اوس گری لسٹ څه شي؟
چین مرسته هم پکې ده، هغه
چین مرسته دا څه کوي؟ چین دا څه وچه چین کوشش وګوري چې چین هم خپل پاکستان لاس واخیستو، سعودي ورنه واخیستو. ولې چې دا ډېر غټه خبره ده، دا ټول دنیا بین الاقوامي دا معاشي او اقتصادي ادارې دي. که فرض کړه چین پوه شو چې پاکستان بلیک لسٹ ته لاړو، نو چین خو ټول چې کوم انویسټمنٹ دی هغه خطرې کې شو، چې څومره سرمایه کاری کړی ده هغه باندې با ساری بینکونه چې څومره هلته خرچه کوي. دا خو ګوره ډېر یو پوره یو رجیم دی، داسې خو ایف ای ټی ایف داسې نه دی، خو آی ایم ایف پکې شامل دی، ورلډ بینک پکې شامل دی، دغسې نور ملکونه سعودي ته ګوره، دا خو هر یو ملک افیکټ کیږي. نو هر یو ملک ورته وایي چې تاسو داسې وکړي چې هغه ومني. ایف ای ٹی ایف صدر ته وایي، ایف ای ٹی ایف دوی ته دا وویل چې موږ تاسو واچ لسٹ کې اچو، واچ لسٹ کې واچول، او بیا ورته وایي چې تاسو
زه بخانه غواړم پیر صاحب، د خړ لسٹ باندې خبرې کوو چې دا دی پاکستان د پاره سم مستقبل وي، که بیا داسې نه کیږي نه بیا بر دینه مخکې بل بس سټیپ وي. خو دا خبرې کیږي په پاکستان کې هم موږ سره لکه بریګیډیر سات صاحب د پاکستان د فوج نه ریټایر دی، یا داسې نور دفاعي څېړونکي، هغه دی وایي چې یاره د پاکستان کې چې کوم د ترهګرې ډلې دي او دا قسم سودا یا دا قسم تجارت دا نور په نړۍ کې نه خرڅېږي، دینه په پاکستان خامخا ورستو کیږي. دا په خپل هغه دفاعي څېړنکاران کوم چې څېړونکي وایي کوم چې پاکستان د فوج نه ریټایر دي، خو بیا هم په عمل کې داسې لاسخکاری نه لګه. اوس موجوده عام انتخابات دي، په هغه کې د لشکر طیبه یا جماعت دعوه چې کوم ملي مسلم لیگ دی هغه په ظاهره باندې رجسټریشن اجازه ورنه کړی، خو تحریک الله اکبر د لاندې هغه لګیارې الیکشن کې دغه شان نور خلکو تم پکې
لشکر جنگ وی والو
لشکر جنگ وی، او د یو اندازې په مطابق باندې 300 نه زیات داسې امیدواران په پاکستان کې دعوه ولاړ دي چې هغه تونلار وړلو سره تعلق لري. دا فشار بظاهر په پاکستان باندې ساسر خونه کی، نو آیا پاکستان سره متبادل لار شته؟ داسې خداسې ښکاری
اگزیکٹلی زه خو هم چې لارې مور سره نشته، خو دنیا سره دا نور لارې نشته. ما څنګه تاسو ته وویل کنه چې هغوی داسې دي چې اوس خو به دوی خواهش شو امریکې که غوښتي امریکې به دوی ډایرکټ بلیک لسټ اچولې. چې بلیک لسټ شوی وي دا مطلب دا دی چې پاکستان سره کاروبار بند شو، پاکستان باندې بندیزونه ولګېدل، ټول دنیا هر یو شی معیشت یې بالکل خرابېدو. که هغه خراب شوی وي نو هغه امریکا بیا په دې ریږي چې دا وګوره دومره غټ ملک دی، 200 میلیونه خلک دي، یوت بل دی پکې، ینګ کسان دي، او نیوکلیر ویپنز دي، او ټیکټیکل واړه اسلحه ده، او دوی په دې پاره جوړي چې امریکا او دنیا ویروي چې ګوره مونږ که ډیسټیبلایز کوي نو حکیمت به ډېر غټ تاسو پرې کوي. نو هغه نه دوی ریږي، نو پاکستان لګ لاس دومره نشي پیورلی چې څنګه دوی نور ملکونو سره کړی وي. نو اوس یې پاکستان ته بیا یو قسم ډیډ لاین ورکو، پاکستان خپل یو شی پیش کو، ورته ووایي چې بس صحیح شوه، موږ تاسو گری لسټ کې فلحال واچولې، بلیک لسټ کې مو نه اچو، دا تاسو منصوبه موږ ته راوړې ده، دا فلحال موږ ته قبوله ده، په دې منصوبه باندې تاسو اوس کار شروع کوي، موږ تاسو ګورو مانیټر کوو.
دا خړ لسټ او دا تور لسټ کو دا لګونه
کوي؟ نو بالکل دا شی دی، ما چې اول خو یو واچ لسټ چې تا په نظر کې وسره چل کته خیال کوه، ته موږ ته دا شی راوا، ته موږ ته یو پلان جوړ کا، مونږ بیا تا گری لسٹ کې واچو. نو گری لسٹ یو قسم خ دے بد شین دے، په دې سنس کې چې گری لسٹ کې تاله ویسې یاد وی 2012 نو واخلې ته 2015 هم دی په گری لسٹ کې، او د په اکانومي باندې داسې اثر نه و، مېشتې صحیح روانو، پیسې دوی راځم کړل باندونه پترو مختلف طریقې پترو، خو اوس په هم د کشان وی خود اوس په دوی تلګ فشار و په زیاتې چې تاسو وکي. دوی اوس ریګولیشنز کړی دي مختلف بینکونو، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن، خو سیاسي لیول باندې وګورم دغه تاسو خبره چې جماعت داوم لګیا ده، حافظ سید سوشل میډیا کانفرنسونه کوي، خلکو ته خبرې کوي، الیکشن کې زوم ویلار دی، زوی ویلار دی، نو دا سګو دنیا خو ویني. نو اوس به د 7 پورې به دوی هغه کې ساتي داخل لسته واچو چې ته گری لسټ کې تا یو منصوبه را کړې د هغه باندې متکار کې موږ مانیټر کوو. که فرس گری لسټ کې چې کوم دوی پلان ورکړی دی هغه کې دوی کامیاب نه شو، کال به دوبه نو په مخ په دوی بیا بلیک لسټ کې اچوي. خو بلیک لسټ کې مطلب تاسو بلیک لسټ یو شي نو بیا به ټول دا بندیزونه پیو لګي. خو هغه ورته وکړه چې اوس ټول دنیا دې ته ګوري چې پاکستان کې فرض کوم بلیک لسټ کې واچو نو د خو معیشت ډیر خراب شي، د حکومت په خطرې کې شي، فوج به راشي، اسلحه به لاړ شي، جمهوریت به افغانستان حالات. نو هغه وجنه دوی لږ لاس داسې الگ ساتھی پا پاکستان مکمل نہ ورسی ولی سے امریکی و پاکستان تعلق ہم زور دے دی او سم پاکستان سنا سخ تعاون کئی ور سرا پا القاعدے سرا پا جنگ کے دلت چ امریکی کے صدا سے تحرگر کسی ویڈیو سر انٹیلیجنس شیئرنگ کی نو ڈیپینڈنس یو بلبان انحصار ڈیر زیاد تے امریکہ اغه تیریږي دا چې کوم نیټو کنوای نه دی په پاکستان تیریږي هوایی او زمینی لارې استعمالوي. نو دا ټول سيزونه دي دا ډېر کمپلیکس دی. خو دا ښکاری چې پاکستان یې فشار لاندې کړی دی او چې څومره هم دا ګوري السول لاړه یو کال وشو دوی ستراتیجی چې کوم دوی تګلارې اناؤنس کړي دا هغه به اوس اگست کې بے کال هم پوره شي. دوی به بیا ریویو کوي او بیا به پاکستان ته دوی وایي چې هغه ګامونه واخلي او پاکستان ما په خیال داسې کوشش دی چې ټایم اخلي. افغانستان سره حالات ټیک کړي دي، فلحال تشدد هم د کشان زیات دی. امریکا سره داسې ښکاري چې حالات ښه دي خو ښه نه دي. ما څنګه وویل چې حالات
پیر صاحب پښتنې اوریدونکو ته ووایي چې ځینې پښتنې به کوو پیر صاحب نه هم ضروري او تاسو غواړو چې تاسو ټلیفونونه هم وکړي په په دې پروګرام کې کو برخه اخیستل غواړي ذهن کې مسه پښتنه وي دغه سیمه د پښتنو سیمه بیا د هغې مستقبل په حواله سره زه هم پښتنه لرم تاسو هم ته خپلې پښتنې کولی شي او هغه دا چې یاره د چین د منصوبو به په داسې حالاتو کې څه مستقبل وي چې کم د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس او یا د نړیوال فشار موجود دی د افغانستان د طالبانو خبرو اترو ته راوستو لپاره کومې خبرې کیږي او دا چې یاره د سټریټیجیک ډیپ لپاره چې کوم د پښتنو مځکه استعمال شوی دا چې کوم سیډون کې وای چې یاره دغه سیمه چې کوم ده په هغه ځینې پاکستان د هند سره هم خپل جګړه کی او ور سره د نړیوالو سره هم چې کوم ده خپل یو اعصابي جنگ دی یا چې کوم ده هر قسمه جنگ کې خو هغه په دغه خور باندې کې نو دغه خورې مستقبل اوس څنګه ښکاري چې هغه اوس په خیبر پښتونخوا کې ور شامل شوی دی. پیر صاحب دغه خبره تاسو ته څه بیا ښکاري چې چین نه خو په پاکستان کې ولس هم او بیا چې کوم دی د چا خبره پولیس هم ډېر توقعات لري د دې منصوبو مستقبل به تاسو څه وینئ بیا به څنګه؟
نو ګوره چین هم داسې دی چې چین انویسټمنټ کړی دی، هغوی کاروبار کوي، هغوی خپل هغوی هم په دې پوه دي چې افغانستان کې او دې سیمه کې امن نه وي. نو چین چې کوم داسې پیک ته یا کومې منصوبې دي دا نشي په مخ بوتلې.
زه بخښنه غواړم تاسو را خبره مخکې بوزو خو دا اوریدونکي بیا اکثر کټ شي. عبدالرحیم محسود راغلی دی
د وزیرستان
نه، وګورو چې څه وي. عبدالرحیم محسود صاحب په خیر آلې.
خیر سورا زه
هو ټلیفون کټ شو موږ ټلیفون
نه کټ شو.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
بعد سلام عمر جان مرن چې پاکستان خو حکومت یو کمزور هوا دا په دې باندې کا څومره پابندې نور راوړي واکې چې کومه د بندور خراب شي خبر سره ورته چې کوم د مش قبایل دي د پابندې واځي او د در جنگ د واځي چې مش کوم حال دی بور حال آیا د مش د پر هات داسې د دنیا په نقشه ستاسو د پرې دا سوال جوړ شي چې اخر مش ته بشري حقوق یوه خو چې کومه د ملک په دغه حال شې چې ا دې ملک کوم حقوق مشته ملويږي مشتانه ملي هم روسیا دې نه حقوق کوچا ا علاقاته راته کوم د مزین بر علاقہ د مصر جمهور الدین صاحب دا ون و خو چې کومه د مشته یو لري خپل حقوق هم ملويږي او نور چې کومه د ملک بربودی سره بربودی سره مخمخ وي ایا د دې په نقشه شې د ملک د پوره هم چې خاص تاج مشته بشري حقوق انسانيت اخر دغه جنگ په مسرت وي
سمره پښتنه به کوي او بل اوریدونکي هم د باجوړ نشته. لال محمد صاحب، لال محمد صاحب څه پښتنه لري؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
د سلام خبر کنه چې تاسو د طالبان اخو علي خواږه چې په طالب دسه په دې طالب دا طالب جنگ نه دی دا د پاکستان د پاول جنگ دی د پاکستان مال د پاکستان د پاول جنگ دی تاجک دی کو وزبک دی کو عرب دی کو پنجابیان دی کو سوک دی کو سوک دی با دی پاکستان رو سی یو دارا پاکستان جن گئی کالی بار شال دی پاڑی جا شال دی او تاو آخ دی
خا لار محمد حواز د غیب شو پختنه ر اهم او خو بهر حال تم په خل چونګو په سپو شو او لال محمد خبر نه کوړو شروع کو هغه اخو چې نه بس د تر پاکستان د پوز جنگو هم خو نشو ویل کو خبر یالان په ظاهر باندې خو طالبان راځي
بالکل د تاسو خبر وکړه خدای ګره دا لال محمد بجول نه دی د قصې مون خبرې کی ګو روزانه وزیرستان کې خلکو سره د عام خلکو او هغه دا تاثر د اغم دک خبره کوي سره دا جنگ اوس بیا نن سبا مونږ وزیرستان کې وګورو وزیرستان کې خلک مونږ ته دا وایي چې بیا ازبکم راغلی دی تاجکم راغلی دی پنجابیان هم راغلی دی ګرځي په روډونو مخونه پټوي او که تاسو سوچ کړی وي ټارګټنګ کلینګ بیا شروع شوی دی په نارتھ کې په ساؤتھ کې نو خلک هلته دا وایي چې دا کسان بیا راغلل او بیا راوستل شو چا راوستل خلک دا وایي چې مونږ ته پوسونه چې چا راوستل تاسو څه وایي نو دوی وایي چې مونږ فوج راوستی دی ولې چې دوی کلو سره وي دوی هلته نه راوځي ورځې نه وي شپې ته راوځي شپې نه وي ورځې راښکاره شي او دغه دې باوجود چې وزیرستان نه دوی څومره خلک در په دره کړل څومره تباهي وشوه ضرب عذب وشو سس نمونه ورکړل دنیا ته ویل چې مونږ داسې کوو داسې کوو
دا دومره ځوانان راپاسېدلي دي سخه احتجاج
ځکه دا ځوانان چې دا پښتون تحفظ مومنټ ول سره راپاسېدل دا هم دې تر راپاسېدل چې دا تاسو کوم جنگو دا تاسو یو کسان مدل تر راوستل طالبان دا دوی چې کوم بیانیا دا چې تاسو دلته کسان راوستل هغه په بهانه تاسو هغه په خلاف جنگ په بهانه تاسو دلته راغلی هغه کې مونږ را او مونږ لری کړو مونږ کاروبارونه خراب کړو مونږ ووژلو مونږ ورک کړو مونږ په زور او تختولو او هغه کسان چې کوم چې په خلاف تاسو چې مونږ جنگیږو هغه ته تاسو لاس هم ورنلو هغه اوس پورې جام دي بلکې چې څومره مړه دي اتش ډرون کې هم مړه شوي دي پاکستان فوج اوسه پورې یو هم نه ده مړه
کم اهم طالبان
یا اهم وی که غیر اهم وی مونږ نه دلیدلې که مونږ تاسو وګورئ اوسه پورې رپورټینګ چې څومره کیږي لکه اورګزوی کې به پرېشن نو نو وی به ویل چې 50 کسان مړه دي دا به چا ویل دا به اس پی آر فون وکړو یو لوکل ټی وی ته ټی وی ته هغه وکړو بیا به مونږ واخیستو ټوله دنیا به واخیستو او چې دومره مړه کو خو چې حقیقت وګورئ څوک دي داعش والا ټول کسان چې دی هغه اورګزو والا دي نو دغه سی مونږ د فضل الله پورې ټول په ډرونز کې مړه شول نو مقصد دا دی چې دا تاثر دی رښتیا دی دروغ دی دا انویسټیګیټ کول غواړي د تحقیق کول غواړي خو عام خلکو تاثر دا دی ته پښتون تحفظ مومنټ پورې دا خلک راپاسېدلی دي دا دې ته راپاسېدلی دي چېره دا تاسو یو شی مونږ ته مچل جوړ کړی دی او په مونږ په سر تاسو پیسې اخلي مونږ په سر تاسو اپریشنې کوي مونږ په سر تاسو دنیا ته وایي چې مونږ تر هرګرو خلاف یو خو په منځ کې تاسو یو گیم شروع کړی دی مونږ سره هم او دنیا سره اسپیشل امریکای سره هم دوم برا شو دی عبدالرحیم صاحب
عبدالرحیم مسعود خبر ډیر اهم راغه چې نه میډیا راځي
نه زموږ عبدالرحیم صاحب ته زدا ویم چې یو خو میډیا ته نه کټکړی دا میډیا په دې نه پردیتا ته چې تاسو ویني بیا دنیا چې په کوم حال کې چې تاسو سره نه سکولونه نشته نه تاسو سره هسپتالو نشتا اتا په سر څومره غټه پیسې واخ چې دا وزیرستان غوند شي اوس پورې په امریکا کې خلکو وزیرستان ته څو پیژند ولې چې الته څنګه دوی دا روپ ورکو او الیکشن دی سنټرانی یا ایم این اے گانی اغوی د اسټابلیشمنت په خوخ نه بغیر نه جوړیږي چې دوی سو خوخوي نو هغه انجام دا دی چې اغوی کسان چې کومي اغوی خرچې کړي وي اغوی پیسې ور کړي وي الیکشن لپاره اغوی خپل پیسې کې انټرسټډ وي دوی کې نو انټرسټډ چې خلکو حالت ټیکو خلک په بد حال دی هلته بشري حقوقونه نشته میډیا نشي ورتلی بشري حقوقونه تنظیمونه نشي ورتلی هیڅوک هم نشي ورتلی این جی اوګانې بندې کړي دي فارن این جی اوګانې هغوی نشي تللی او خو پېښور پورې څوک نشي تللی نور خو پرېدوي وزیرستان یا قبایل خو پېښور
پورې محسوس صاحب دا یو ګیله یا شکایت او یا پوښتنه ډېره زیاته اهم حیثیت لري هغه چې نړیوال خو په پاکستان فشار اچوي خو په دې دومره فشار کې چې کوم دی آیا دا زمونږ په ایریا کې چې سره روان دي زمونږ په سیمه کې سره روان دي د دې په کې عمر ته څوک وینا کوي څوک ته پوس کوي
کنه وګوره وینا به څوک کوي وینا به الله کوي چې تاکي یو مشر وي تاکي لکه فرض کا چې یو صحیح حالات وي نو یو پارلمنټیرین یو ایم این ای یا سینیټر به دا خبرې کولې هغه خو د ویل په خپله چې خلک پیسې واخلي هغه کارونه نه کوي کوم بل پښتون تحفظ مومنټ کسان راپاسېدل د کشي باندې چې یاره مونږ ته هم لږ توجه شي دلته څومره غټې مسلې دي ماینونه دي کرفیو دا چک پوسټونه دي کورونه موران دي پیسې نشته ریکنسټرکشن نشته نو هغه ته پوس پر مونږ یو ولیدل چې څومره په فشار په هغوی واچولو کسان یې ورنه ونیولل کسان یې هغه کړل نو مقصد دا دی چې دا کله پورې لیډرشپ نه وي کله پورې تا دوی نه په څه طریقې ځان داسې آزاد کړی نه وي چې ته دا تپوسونه کولی شي ګورې یو لیډرشپ په کار وي د په دې چې دا خلک راوتي دي دې پاره چې تپوسو کې چې یاره مونږ سرته یو مونږ په خاورې دا جنگ تاسو کوئ تاسو دنیا ته وایئ چې 80,000 پاکستانیان قربان شوي دي قرباني ورکړې ده که وګورئ 2-3% نه زیات پکې پښتانه دي او قبایل دي پوه شوئ هغه باوجود چې تاسو قبایلو ته ورشئ هغه څوک تپوس نه کوي. اوس چې کوم دا نوې بیا انزیمام ډرامه ورسره وشوه، بیا په انزیمام کې دننه چې کوم تاسو شکونه وکړئ هغه FCR نه هم زیات هغه دي. که دوی وغواړي نو یو په باډر باندې به پوره کلی دوی ته ویده شي چې تاسو اوځې دي، دا کلی خالي کوي. دا خو څه وګوره لیکل شوی دی، بل پکې دا دی چې تاسو به ټاور نه جوړوئ. دا خو وړې وړې خبرې تاسو خو دا نه شي کوئ، ته دې ته خو نه راغلی آخر کنه. دا بنیادی خبرې دي، خلک آزادي غواړي، خلک حقوقونه غواړي. دوی سره اوسه پورې ورکه څه ورسره وشو دا ټیک نه دی روان. اوس هم پاکستان
دا تاسو را خبره کوله چې مشر پکار دی، یو آواز چې کوم دی هغه رسول پکار دی. په دې لړ کې بهرحال موږ خبرې اعلان یو درې پی ټی ایم والا ځنې کسان چې کوم دی هغه الیکشنونو ته مراد دی، کالی وزیر ولاړ دی روانې نه، د شمالي وزیرستان نه محسن داوړ ولاړ دی، هغه لانور ننګیالی غالب عبدالله ننګیال دی، د ایف آر چې کوم په خوا ایف آر واغ سیمونه داسې نور کسان. خو ما پر سماجي ویبپاڼو باندې وکتل چې پی ټی ایم و چې دغه کسان چې کوم دی مونږ لرکړي دي، څوک چې الیکشن کیا به زموږ دغه باډې اهم بره باډي چې کوم دی راغې ممبران بني. نو په دې باندې خو موږ خبر یالان یو پوهیږو چې یاره دا د پی ټی ایم مجبوري ده، ځکه چې سبا به چې کوم دی اسنه الیکشن کمیشن په دغه وجه باندې چې کوم دی یا هغې کاروایي وکړي یا چېرته حکومتي ادارې. خو بنیادی پوښتنه داره چې حقیقت دا دی چې کالی وزیر دی کوم حسین داوړ دی، دا خو هم دي د پی ټی ایم کسان نه. دا کسان ستاسو په فکر باندې چې څنګه تاسو ویچار کنه تاکي مشر پکار دی، دا کسان کراچی پارلیمان ته نو دا د عبدالرحیم مسعود یار لال محمد شیر باجوړ نه خبره کوي، دا د خلکو د خبره ته څومره تقویت ورکول شي.
جی ګوره، دا خو الیکشن کې سنا خستل او بیا کسان دا سکه لکه دا کور کمیټې ممبران دي، دا یو اندرونی فیصلہ دا، یو سیاسی مصلحت په وی دی خپل خپې پویږي چې څوک خدا دې چې کوم وګورو. نو پی ټی ایم هم د پارلماني سیاست د ناکامۍ پر ریاکشن کې دا راغلی و. دوی پوه شو چې مونږ د دومره پنځله شپاره سکاله چې دا جنگ مسلط دی، مونږ هیڅ کوم تپوس والا نشته. پارلیمنت کې چې کوم دی هغوی هم تپوس نشي کولی، یا ریږي یا نور څه مصلحتونه دي، نو په ځکه دوی په خپل راپاسېدل. نو اوس چې کوم علي وزیر دی هغه د خامخا زه خوایم چې فرض کالی وزیر پارلیمنت ته لاړو یا محسن داول لاړو، نو دومره اندازه خو موږ ته هم لګي چې دوی به کم از کم دا نورو نه جدا وي. جدا به په دې کې وي چې دوی به حقیقت نمایندگان وي، په دې سنس کې چې خلک به ووټونه ورکړي، خلک به
یو خاص نارے په
وجه ووټ به ورکړي وي، او کم از کم دا خبرې به دوی پارلیمنت کې وکړي. او پارلیمنت کې په تور کې فرض کا دوی هغه شی ونه کړی شو چې کوم په کار دی اصل سنس کې، نو دوی هم بیا خلکو ته وایي چې ګوره زه لاړم، ما خپل کوشش وکړو زه پارلیمنٹ تم لاړم. دوی به اسٹیبلش ته وایي چې زه پارلیمنٹ تم لاړم، ما پارلیمانی لار اختیار کړه، په دې چې ما بل لار نه اختیارولم، ما پی ټی ایم هم پرېښود دې پاره، دې شي پاره چې زه ما خیری کوشش وکړو چې کې دې شي چې په دې طریقې به چې بل طریقه خو نشته چې تاسو سوچ وکړئ کنه بل بس کوي بل هم دکړ یو شی دی. نو سبا به دوی خلکو ته ورتلی شي چې ما دا لارم اپنا وکړه، زه ورغلم، ما کوشش وکړو، دا نه خو سمې ته جوړ نه کړ.
خو په دې عرصه کې پیر صاحب لکه نړیوال فشار په نتیجه کې هم د پاکستان هغه شان پالیسی لګیاره پاغه کې بدلون نه راځي، تر تاسو را ایلس ویلز حواله هم ورکړه. بیا دغه سیمه چې کم د کم چې د عبدالرحیم مسعود یا چې کم لال محمد دی او داغي ګیلې چې د دې سیمې سره مستقبل لري، زموږ سره مستقبل لري، نو د دې ارسه کې بدلون نه راځي، نو دا ارسه پاکستان ته واره کوي. په دې حالاتو کې
پاکستان ته واره کوي یا نه کوي، نو موږ دا ګورو چې پاکستان ته سوایو ستا ګوري. پالیسی خو خلک نه جوړوي، هلته پارلیمنٹ نه جوړوي، پارلیمنٹ اس اختیار نشته. پارلیمنٹ نه په اندرونی چې کوم امنیت پالیسی دا غبانې اختیار شته، نه بیرونی چې کوم سکیورٹی پالیسی دا یا خارجه پالیسی دا، اسپیشلی افغانستان، هند، امریکې لپاره د کې دوی اس رول نشته. نو پاکستان مفاد څه شی دی؟ دا تا فوج تشریح کوي چې دا د پاکستان مفادات دي، د کې خلکو نه تپوس نشته، د کې د پښتنو نه تپوس اسپیشلی نشته، د قبایلو نه تپوس خو بالکل هم نشته. چې ګوري موږ دا تاسو علاقه کنټرول کوو لګیا دي، موږ دلته راغلو، دلته مو چاونیانې جوړې کړې، دلته پوسټونه مو جوړ کړل، ازغن تارونه لګو. مقصد مو څه دی؟ مقصد مو دا دی او بل طرف ته مونږ ګورو اروو چې طالبان امر روان دی، بیا ګلبادر دو سره هم مذاکرات شروع دي، ترکستان بیٹنیم ګرځي، عبدالله محسود والا ګروپ هم ګرځي، بره باول خان مولا نذیر ګروپ هم ګرځي، لکه شیخونه دی بدر شوه. نو مقصد دا دی چې پاکستان اوس هم دا علاقې خپل چې کوم دوی سټریټیجیک ډیزاین دي په افغانستان پاره یا د سیمه پاره، هغه پاره دوی استعمالول غواړي او لګیا دي استعمالوي. مقصد دا دی چې پاکستان دوی اوس هم هغه حقوق په نور کوي، ولې که حقوق یې ورکړل، دا علاقه مکمل پاکستان حصہ شوه، ازادي شوه، پکې میډیا پکې لاړه، حقوق عدالتونه لاړل، خلک نور چارواکي لاړل، بشري حقوقونه تنظیمونه لاړل. نو بیا خو به پاکستان چې کوم هلته څه کوي لګیا دی د قومي مفاد په نوم باندې، هغه به بیا نه خلکو ته منظور دی، نه به یو بل مذهب مهذب دنیا یو نور هیواد ته هغه معلومي چې پاکستان هلته څه کوي لګیا دی. نو پاکستان چونکې مفاد خلک نه کوي، نو قومي مفاد باندې خو ګورې ما تاسو بیا مثال درکوم، د اف سی آر والا هغه یو شخص چې تاسو کلی به خالی کوئ، کلک به ولې خالی کوئ؟ که دا فرض قومي مفاد داسې وغواړي، نو قومي مفاد به څوک کوي؟ دا خو دانه چې پارلیمنت ته لاړ شي چې بحث پرې وشي چې دا کلی مونږ خالی کوو په خلکو، نه، دا به ډیپټی کمشنر ته به آرډر راشي فوج طرف نه، ورته وایي چې دا ځای خالی کړه، دلته مونږ کیسه ده. نو دا کله پورې چې پاکستان د افغانستان پالیسی نه وي بدله کړې، او کله پورې پاکستان د قبایلو طرف ته کومه پالیسی نه وي بدله کړې، نو قبایل خلک او قبایلي علاقې دا به استعمالیږي، دا به د پاکستان په قومي مفاد لپاره قرباني هم ورکوي. دوی به لکه څنګه دا 15 کاله دوی نقل مکانی وکړه، دوی کاروبارونه وران شول، دوی تعلیمونه متاثر شول، دوی اسم سکولونه وران دي، اسم نه دي، نو دا به عمده کسان جاری وي.
دا پالیسي په حواله سره چې کوم تاسو خبره کوي، نو پالیسي خو په ملکونو کې همیشه پارلیمان جوړي، دلته کانګرس جوړي، پارلیمان جوړي، کم خلکو له چې خلک ووټ ورکي منتخب شي هغه جوړي. په پاکستان کې یو تاثر خدا مضبوط تاثر دی، نړیم دا وی چیرې دا چې کوم پالیسو د وژنې پاکستان کې ګډوډي لري، دا پاکستان پوسټ پلاس کې غستري دا اوسنۍ چې کوم د 15 منټې انتخابات را روان دي، په دې کې د سیاسي پاتو ډېر سخت ګیلې دي، او هغه دا وی چې جسټس وجودین ریټایرډ چې کوم دی، هغه غوږ یو ټویټ کړی دی، وی چې دا ښکاری د عدلی د هلې ځلې او د ځنې هلې ځلې چې کنه یو مخصوص قسم خلک چې کوم دی پارلیمنت ته راوستل کیږي، لکه مخصوص کس مخلک مثال پارلیمنٹ ترا وصل کی کم چاند دیکھنے دا خبریالان موجود دی، تشکرون کو موجود دی، سیاست دانان موجود دی، نو بیا خو باغی دا پالیسی سپورٹ کی، نو داغی په نتیجه کې بیا سم مستقبل بیا خو او نړی دا سیزون ار سی وین یا سپورٹ خو نه
کړ نړی ونی خو نړی متاستو وچ پاکستان ډیر وخت نه دلته نړیوال ملکونو سره تعلقات دي، هغه دی خو پویږي په سفارتکاری باندې، هغه مجبوریاں دي، پاکستان سره ټایم شته، هغه سره ټایم نه وی، اوس ټرمپ ته کال به تیر شي، درې کال به نور تیر شي، نو دا زورنه چې ټرمپ کومه پالیسی اوس کړی دا پاکستان ورته ناشته، پاکستان نه سرته ځینې طالبان سرته ځینې افغانستان سرته ځینې دوی زیرا ځی دلته. نو څومره پورې د الیکشن خبره ده، الیکشن خدا ګوره، اول هم جمهوریت چې کوم هغه ډېر محدود جمهوریت و، اوس هو بالکل جمهوریت ختم شي، دا برای نامه سي خبرې، الیکشن به مې دوی په خوښه کیږي، کسان هم دوی په خوښه به پاس کیږي، نو دا اسې الیکشن او د جمهوریت په نوم اصلي خر ټول فوج کې وی لګیا دی، او سپوره او سو مزید هم زیات شي، دوی ډایرکټ حکومت ته نشي راتلی، په دې چې دوی په مفاد کنه دي چې فوج ډایرکټ کینی نه، څوک مونی دلته نه دنیا کې مانی، دوی کوشش دا دی چې مونږ رستو نه بیهایند د سین چې ورته وي اغوی نه مونږ کارونه کوو، اغوی کې خطر کړی ور نواز شریف یې سهال وکړو، دغه سې میډیاګانې سهال وکړو، او بل څوک یې فوج لکه دا انزمام خبر به بیا وکم، رضا ربانی چې کوم پارلیمنٹ کې هغه دا خبره وکړه، هغه ویل چې دا انتظام ډېر ښه کار شوی دی، خو اف ارمان چې دا مونږ پخپله کړی وي او بهر نه مونږ ته آرډر نه وي راغلی چې وایي کې ګوره، په یو شپه کې پارلیمنٹ صوبائی اتوار پر ورځې صوبائی سمجھانو کو، پاکستان کې یو کال چې 15 کال دی په لګې ون په یو کال کو، مقصد دا دی چې فوج یو خپل پاکستان پر یو ویژن دی، او هغه ویژن پر دوی به هر څه کوي چې سوات پکاري.
ډیر مننه پیر صاحب،
ډیر مننه،
ډیر مننه. ګران اوردونکو، دغه فشار به آیا پاکستان دې ته مجبور کړی چې هغه خپل په ملک کې دننه د ترهګرو ډلو د مرستو او دغه شان بیرونی فشار په نتیجه کې آیا دا پالیسی به بدل کړي او کنه، راتلونکي کې په هم باسونه کو زه د خپل پروډوسر ارباب محمود علي او عدنان رشید سره دنه اجازه غواړم په ویل.
نظر.